پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او له خپلو نورو همکارانو سره مو یو ځای د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په پی یو استودیو کې مو نن د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. نور مسایل هم لرو، خو مخکې له دې چې د خپرونې نور مطالب درته در معرفي کړم، صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روانه ناامني نوره د زغم وړ نه ده. په ننګرهار کې تر دې شو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه بیا په خپلو کې په جګړه واوښتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم کوشش کوي د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته ژر د باور رای ورکړي.
دا نوره موږ ته د زغم وړ نه ده. کابینه موږ ته معرفي شوې ده په واضح الفاظو په دغه شی نور تکرارېږي. د ملت استازي به تاسو ته قطعا خصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درکړي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامیه کې ویلي اکتوبر میاشت چې نن یې څلورویشتمه ده د افغانانو لپاره خونړۍ وه. دغې ادارې ویلي په دغو څلورویشتو ورځو کې په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 180 ملکي افغانان هم وژل سوي او څه باندې 370 تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر دیرشو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاءالله خوجاني رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او ګزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقاومت په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړې وه. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي دا وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپي سوي ملکیان روختون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیه قمانداني وی وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلې دي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب ویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلې.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
ښاغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه وه؟ خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراه د مرکز اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه نن سهار هم په لنجمن سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې په خپلو کې په جګړه واوښتل. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پومپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیه کې په نګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د سپتمبر 18مې څخه په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانم ګبریسوس وایي د شمالي نیمکره نیم کورې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. ګبریسوس پرون ویل چې په روانو میاشتو کې به وضعیت نور هم کړکېچن سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو اوښتی دی. په دې وایرس په نړۍ کې تر 1.4 میلیونو زیات کسان مړه سوي دي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. روسه تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې ساخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمویه. د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل د امریکا دفاع وزارت د ترکیې لخوا د اکتوبر پر 14مه د S-400 دفاعي سیستم د توغندي ازموینه په کلکو ټکو غندي او دا د امریکا د یو متحد او د ناټو د غړي له ژمنو سره سر نه خوري. په استانبول کې د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان ویلی چې موږ له امریکا د اجازه غوښتنه نه کوو او د ازموینې ته به ادامه ورکوو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگتن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده. د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ په بهرنۍ تګلاره کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په ټلیفون کې د اسرائیل او سودان له صدراعظمانو سره پر دې مسله خبرې وکړې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یوه نوي دور پیلامه ده. د سودان صدراعظم عبدالله همدوک ویلي حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه تمام سي. تر دې موافقې څو اونۍ مخکې متحده عرب اماراتو او بحرین هم له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د عادي کېدو موافقه لاسلیک کړې وه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. پلاندی په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دو د افغانستان د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راپورتو او دا مثلا
دا د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی دی چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه به وروسته څرګندونې په یو رپورټ کې واوري. دا ناګورنو کاراباخ په لنجمنه سیمه کې تر هغې وروسته هم نن خطو دوام درلود چې د ښکېلو هیوادونو ازربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خلص کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې موضوعاتو په ټونو سربیره اوري چې نن د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په یو مخ له منځه تللې خو افغانستان کې لا هم هر کال لسګونه ماشومان پرې اخته کیږي.
روان میلادی کال لفایل نه راپه دی خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې.
د زهرو کاروان ونیس پروګرام او ځینې نور مطالب هم په دې خبرونه کې مه هېروئ. د پی او سټوډیو لومړنی رپورټ راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې جګړو دننه په افغانستان کې زور اخیستی. په دې لړ کې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شول. د مرګ ژوبلې دغه زیاتېدلو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختې مرګ ژوبله ولسي جرګې ته د نه منلو ده. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه خبرې کړې دي. دیوان ادر د کابل په سټوډیو کې ده. دیوی خبرونه ته ستړي مشي نور تفصیل لته سوورو.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنیو او نظامیانو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. نن محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دفاعي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. د ښاغلي کټوازی په خبره کې امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د اوختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رایه ورنکړي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت راپورتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک کړو او ورته وویل چې دا نوره مخته د سم وړ نه ده. کابینه موږ ته معرفي شوې ده په واضح الفاظو مفیل که دغه شی نور تکرارېږي د ملت استازي به تاسو ته قطعا خصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درنه.
خغل کټوازی زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د عشی او تجهیزاتو نه رسیدل امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو افغان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روان جګړې کې نسبت افغان امنیتي ځواکونو ته طالبان ته ډیر تلفات اوښتي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې طالبانو لخوا حمله کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. تیره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیان ته مرګ ژوبله اوښتي او همدار از هلمند ولایت هم وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. ډیوې نادر له تاسو نه دوستانو په موضوع کې پاتې کیږو او د موضوع د لارو خانتیا او څېړنې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی جنرال ویاند جنرال صاحب دولت وزیری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وزیر صاحب د ماده همکارې په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګوي د نامنیو زیاتیدل او د امنیتی او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبل زیاتیدل ورته د منلو وړ نه دي. تاسو په څو ورځو کې خبرونه څاره، یا تاسو هم فکر کوئ چې په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبل زیاته شوی؟
ام صاحب سلامونه. خبره دا ده چې لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هېچا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موزیګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه پوستي راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچي تر څو چې دوی تقویه وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه، پوستي ته افرازولو ته ضرورت نشته دی او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب
خوشی تطوسی تلفات کومواله رشي.
جنرال صاحب په ورستیو ورزو کې موږ لک تر لګ دی افغانستان دی ملی اردو دی سرتیرو دوه ریپورټونه لرل. په تخار کې تر درويشتو زیات دی ملي اردو سرتيري په یو کمین کې وژل شو. همدارنګ پرون د نیمروز له خاشرود نه ریپورتونه ول چې هلتم دی ملي اردو پر پوسټو باندې بریدونه شوې دي او تر شلو زیات سرتيرو دی وژل کېدو خبره کې ده. همدارنګ دی یو شمیر نورو دی ټپي کېدو او دی وسلوالو طالبانو دی نیول کېدو خبره کې ده. په دومره ګڼ شمیر باندې دی ملي اردو سرتیری چې تجهیزات هم لري، وسلې هم لري او په نښتو او جګړو کې ښکیل کیږي، د نظامی پلوه څنګه دومره درانه تلفات وراوړي؟ ځکه که په یوه جګړه کې یو ځواک دومره ډیر تلفات ورکوي باید مقابل لوري ته هم درانه مرګ ژوبل اوښتي. فکر کوي جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده؟ تاسو فکر په دې چې دومره ډیر تلفات اوړي په جګړو کې او د طالبانو د شاتګ یا د هغوی د مرګ ژوبل پاړه څه نه ویل کیږي؟
عام صاحب اساسی خبر را داده چې زه باید په جرات باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زه ویلې شم، یعنی په جرات باندې ویم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بدرد وایي او دا وی چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت نه حق دی. دا په خپل د سربازانو د اردو پر روحیبان تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که ښوونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي چې انګیزه نه وي او بې تفاوتي وي دغه
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومنده ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که پکې په زبه نه وایم چې پکې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا دا دی پانا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کېږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل، خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګورې زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د ایساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېرې ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خپل ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېرې افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي، نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې پر وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې کونړې خوشي کړې، اروزګان ځینې پوستې خوشي کړې، ځینې ځایونه نور خوشي کړل. د دې دپاره چې هغوی پوهېده چې دې ته موږ اکمالات نه شو کولی، نو په خپله باندې خوشي کړل د دې دپاره چې تلفات کم شي. اوس زما په عقیده باندې هغه پوستې، هغه ګارنیزونونه چې دوی نه شي ساتلی په مشکل ځای کې وي، دا تکتیک حکم کوي، عسکري علم حکم کوي، هغه دې راوباسي
ډیرا زیاته مننه وزیر صاحب. دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت پخانی ویاند او د افغانستان پخانی جنرال دولت وزیری و چې را سره د افغان امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه چې د ولسي جرګې کمی اندېښنې دي، پر هغې را سره نظر شریکو. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسینه شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومیږي. دا به هم واوري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو کارباغ د لانجمنې سیمې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړې. خو دې رپورټ ته تر ورتګ مخکې راځئ چې له ناجیې صافی نه اقتصادي خبرونه واورو.
د هوایی دهلیزونو للارې په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې له قرنټین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پایله تر اوسه 4000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوي دي. نوموړي وویل هند او چین له هغو هیوادونو دي چې د هوایی دهلیزونو للارې ډیر صادرات شوي. تیر کال 3500 ټنه صادرات شوي وو. سوداګرۍ خونه وایي په نږدې ورځو کې به 1400 ټنه جلغوزی چین ته ولېګل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان لمریز کال کې د غنمو د 1300 ننداري زو قیتو د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې دغه ننداري زو قیتې د هیواد په 34 ولایتونو کې جوړې شوې. دغه ننداري زو قیتې د غنم او سویابینو د کښت زیاتېدو او نویو لارو چارو د برابرولو په هدف جوړېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
دا د آزادې راډیو ده. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو کرباغ د لانجې پر سیاسي هواري خبرې وکړې. د دوی له خبرو سره مهاله په نګورنو کرباغ کې جګړې دوام لري. نور اسمت څاروان دروري.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره یې خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. ده د مزګړې یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ د دوام او همدارنګه د نوو پیښو په اړه یو رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. دا چې ولې د ملیحي امیرزاده په رپورټ کې تفصیل لرو.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار پخړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار پخړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 28 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی.
پاکستان به د ناقانون پیسو د څار د نړیوال ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې اړه مو رپورت واورید. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د پولیو له واکسین محرومیږي او همدا د دې سبب کیږي چې په دې هیواد کې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي نوې پیښې دوام لري. نن د پولیو د ناروغۍ یا د ګوزن پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. رحمت الله افغان په افغانستان کې د پولیو د پیښو په اړه تفصیلي رپورت لري.
وقتی که ما برام آدم از خانه اثرا مردم می گفتن که اون رسید که چه رقم را میره
دا پا کابل که دا پولیو یا گزن یو لحق و قربانیان اونه دا چه دا معلولیت لعمل خلق ور بنده امالنده وحی دا معلول انجلی نبیلا نمیگی شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوه ده.
زای فامیل ما مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا وای چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوی او په 6 کلنۍ کې پلار په 14 کې ووژل سو. نو موږ ته اوس د 4 کسي د کورونای سرپرستی ورلغاړې ده. نبیلا هم دا شان وای 2 کال وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو لزیانونو د خلکو د مپهوی په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس لنا وړ ځانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو بولم که بمو پلیو خودم به بسیار
په نه هم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تتلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړی وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانیدلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 تقریبا د بس واکسین کار کړم.
نو موري وای چې په سختي سره یې خوندای اخلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي وې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له څلورو تر پنځو کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا څلور یا پنځه میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. سالی محمد سالی یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازین نن ازادي راډیو ته ویل چې که وضعیت دغسې روان وي دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ورنه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 10 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان سیویدی. بلخو د فراول امنی قمندانی وی وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وجلی دي. امنی قمندانی نید ویلی چې د دې وجنی انګیزه څه و. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چن نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمه نسیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 مینې ته په دې جګړه کې لښت لږه زر کسان وجل سیویدی. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې شمالی نیمکره هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جنز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر تر 220 میلیونو اوښتی دی. روسه تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې ساخت د S-400 ډوله توغندیو سیستم و ازمویه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ترامپ یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاس ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشئی مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه خیخا، څاندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی رسنوی ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 14 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 90 کیلوګرامه هیروینی په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمانداني ویان فرامر سردوس ازادي راډیو ته ویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو درې قاچاق کوونکي له 11 کڅوړو هیروینو او 315 څلوېښت کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو 10 خرڅونکي له 9.5 کیلوګرامو هیروینو څخه اندازه 400 او څه د پاسه 40 لیټره شرابو سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوي دي.
دو کاله کیږي چې معتاد یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یو لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
رضا ورضا
بازار بامسه
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلوي چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي مواد میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشې موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګری، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دریم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بینالمللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړیتوبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړیتوبونو په سر کې نه ده راوستې. که چېرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی او نشه یي موادو مافیایي ډلې د نویو نشه یي موادو د جوړولو هڅې کوي.
وږمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ګواښ په اړه یې راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د موتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې موتادی خزي ډیری سوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډوي هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشه یي مواد په خزو کې عام او خزینه موتادی نه ډیری سي. په دایکونډي کې موتادی خزي بیا د اعتیاد یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشه یي موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د اعتیاد د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر زوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والي مرستیالې فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتادې ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 زره معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي.
د دایکنډي ولایت مدني فعال انور شهاب آزادې رډي ټویل په خوا به خزو له خلکو څخه نه شپټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ په لارو او کوڅو کې یو شمیر متعدد خزي هم لیدل کیږي. همدا اوس نږدې لس متعدد ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانی ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي. ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي، باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتو کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه کولې په څیر معتاد ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې په دایکنډي ولایت کې د معتاد میرمنو په اړه راپور راوړوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ګټي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 1500 کالو راهیسې د متادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 متادینو خاطرې اوریدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستګیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو د خاطرین په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شانو نه ډیر نا امید او د دې لپاره چې دوه سره یو امید پیدا شي. د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوي ده، د کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکز ته ورسیږي او هغه د اول او هغه سره د خپل آینده د فارې یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو ولا مریضانو تکالیف ډیر کم وي خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا اول ولي او د هغه حالات ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو ورسته بیا هم را ګرځیدل دي، ادي ژوند ته را ګرځیدل دي، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې ولا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لر او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه د حال احوال نه خبرېدم، د دوه کورنۍ سره به معناستي کولی نو هغه مریضان تعداد 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو، حکومت چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دي څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په هکله پوښتنه ترې کوله. نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو نو موږ به د خپلو مراکزو نه دوی سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دوی سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي. ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه فامیلونه ورباندې اکثره نه پوهیږي. هغه ته هر یو متاد مجرم کاریږي او موږ چې کله دو سره بیا ناستې کوو نو هغو دو ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دو راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په عملونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% یې په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغو خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دې خاطرو خو په ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما 180 قطعي شعرونه د اتحاد د تقبیه په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغلی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړئ چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړم په دې معنا نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کوم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې که نشر شي د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډېر نفرت لري هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې دي چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوه آگاهي ده کنه، ځوانان به د دې نه ډېر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړي هغو به وپوهېږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
دشي جالب خاطره دي له خپلو خاطرو ستاسو لیکلې، دشي دې په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه کولای شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اتل لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ما ته راکړه. کله چې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره، خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد دپاره مانې خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ها
ارباب صاحب دی بے ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی مېلمانه یو.
څه شی د دوی مېلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا، و رضا
بازار باسه
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کړه چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ بکم. دالې کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کینه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو.
بس سما دا ورځي کار مو شروع کړي.
نه نه لاړو مار باب
صاحب ورځي ورځي.
ار باب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل؟ او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه؟
ما نو درته ویلي چې زه نقشه لرم، هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول. ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
تازه‌ای رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.